السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې وتا استا د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تفسیر او شننې هم به خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د دې ترڅنګ اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې ونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو ورسو د خبرونو طرف ته د خبرونو سرټ کې د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لټوال وای چې حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دی منلي. په قومي اسمبلی کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو ضد قرارداد منظور شوی دی او د روسیې په داغستان سیمه کې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 پولیسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان پانګور اډه کې پر لټوالو ویلي چې د تو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت تر اوسه له افغانستان سره په پوله د پاسپورت او ویزو شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلې. د پر لټوالو یو مشر محب وزیر پرین مشال لیډیو ته ویل چې د پاسپورت او ویزو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي خو حکومت یې ستونزو ته پام نه کوي. حکومت دی د تعلیم صحت او نورو بنیادی سہولتونو لړکې هم غوښتنی نه دی منلی خو بیا د جنوبی وزیرستان د لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې د ویزو او پاسپورت شرط د پاکستان وفاقي حکومت عملی کړی دی. البته دوی په سیمه کې د تعلیم روغتیا او نورو بنیادی اسانتیاو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. په خبر پښتونخوا کې شیا دینی عالمانو او د مجلس وحدت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د عامو وګړو په څیر ریاستي ادارې او انتظامیه د هم د تراګرۍ مخنیوي لپاره خپلې سیمواړې پوره کړي. دوی د خبرې پرون په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې کړې دي. تر خبري غونډې وروسته د شیاګانو یو مشر عابد حسین شاکري مشال لیډیو ته ویل چې په کورمه کې د مدني فعالانو لخوا د من لپاره لاریونونه کیږي خو دغې باوجود په سیمه کې د نامنې پیخې مخته راسي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې نور عناصر د بریدونو په کولو سره د شیاګانو سنیانو د بدنامولو هڅه کوي نو باید حکومت د امن خرابونکو خلاف اقدامات وکړي. له یوې مودې راهیسې په کورمه کې بالعموم او په منځنۍ کورمه کې په ځانګړي ډول امنیتي وضع خرابه ده. ولته په بریدونو کې نه یوازې ولسی وګړي بلکې امنیتي سرتیري هم په نښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورمې شیا او سنی فعالانو د جون په 15 د نامنې پر ضد له صدې څخه تر پاړه چناره احتجاجی لاریون هم کړی. بلخو د پاکستان حکومت د جون په 2 په هیواد کې د ترګرو سخت دریسې مخنیوي لپاره د اسم استحکام په نوم د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلوګرو لخوا د وژنو مخنیوي لپاره یو قرارداد منصور شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا قرارداد د جون په 13 د قانون وزیر اعظم نذیر تارل وړاندې کړ. په قرارداد کې د باس پر مهال په سوات او سرګوده کې په رستیو کې د بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو ذکر شوی او د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومتونو نه غوښتنه شوې ده چې باید په سمدستي توګه د مذهب سپکاوي د پیښو پلټنې وکړي او پکې ککړ کسانو ته سزا ورکړي. د سوات په مدین کې د جون په 16 ځایي اوسیدونکو له سیالکوټ او ورغلي او سیلاني مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وشو. دغه سې د مې په 15 د پنجاب په سرګوده کې پارېدلو کسانو د دینی مقدساتو د سپکاوي په تور یو مسیحي وګړي وهو شوبلې کړ. اوستو یې دغه د کورنۍ د بوټانو جوړولو کارخانې ته اور واچوه. د افغانستان په اړه نن په ویانا کې غونډه کیږي. ریپورټونه وایي چې په دې 4 ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین سره ټولیږي او په خبرې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې د جون په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د آسټریا پلازمېنې ویانا ته رسیدلې دي. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا 4 ناسته کې برخه واخلي او د روسیې په داغستان کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 45 پولیس یو پادری او یو شمیر ولسی وګړي وژل شوی دي. د جون په 13 د شمالي کافکاز د دینا قراري سیمې داغستان په دوو خارونو دیربند او مخاچکالا کې نامعلومه کسانو په کلیسا او پولیسټانو جلا جلا بریدونه وکړل. تر اوسه څرګنده نه ده چې په بریدونو کې څومره کسان وژل شوی دي. خو د داغستان والی سرګي ملکوف په ټلیګرام چینل کې په یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې له 15 زیات پولیس والا وژل شوی دي. ځینو روسي رسنیو هم د چارواکو په حواله ویلي چې په هغو بریدونو کې لږتر لږه 15 پولیس وژل شوی دي. په داغستان کې د دې بریدونو سیماواري داعش یا کومې بلې وسله والې ډلې لا تر اوسه نه ده منلې. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او وس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر لټوالو ویلي دي چې حکومت یې تر اوسه د پاسپورت او ویزو شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلي. دوی وایي چې له افغانستان سره په پوله د پاسپورت او د ویزو د شرط له وجې یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي چې د تیرو شوخاتو میاشت تورہی سے په احتجاج دی خو یو حکومتي چارواکي ورسره هم مذاکرات نه دي کړي. بلخوا بیا په سیمه کې چارواکي وایي چې د ویزو او پاسپورت شرط د پاکستان وفاقي حکومت لګولې دی. البته دوی په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او نورو بنیادي سہولتونو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان انگور اډه احتجاجي درنه مشهورونه د جون په 13 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تاګ رو تاګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. په دغه برعکس د انگور اډه احتجاجي درنه یو مشر محب وزیر ویایي
انتہائی مشکلات سارا مخمخی اور پاکستان ریاست دے پاکستان فوج یا دے پاکستان حکومت طول افغانستان تھا
د احتجاجي درنه یو بل مشر دین محمد ویایي چې د مقامی انتظامیه چارواکیو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو ته د تعلیم، صحت او موبایل نتورک سہولت ورکول د پوره حل یا سر ګامونه پورته کړی نه دي. د انگور اډا احتجاجي درنه مذاکراتي کمیټي مشر مولانا قاری شریف خبرې هم وروي.
دعوا کو چې موږ دا شریکې دي خو موږ تر نن ورځې پر میدان باندې مشاهده دلته
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې دې کښې مونږ سکول کښې کم کار وو هغه هم کړی دی، ټیچر هم ورته بدل کړی دی، نور یې څه د هغه بیچو د هغې وو هغه هم ورته ټیک کړه، هغه هم ورته روانه کړه، هسه ټرانسفر پوسټنګ وو هغه هم ورته پوره کړو، او دغه پی ټي سي ایل والا خو دغه شوی او دا سروې د هغې څه 15 کروڑ روپۍ حساب لګولی نو هغه چې دا فنډ مونږ ته راکړي فیډرل ګورنمنټ نو مونږ به دلته پی ټي سي ایل دغه ورکړو او بیا منیټمنټ او دار سان شي. نو دغه لګیا یو پکې څه کارونه مارونه سې ول چې څومره دي هغه کښې ډېر کارونه حده پورې کارونه شوي دي، داسې څه خاص کار پکې پاتې نه دی، او نو بس زمونږ کوشش دی چې نور هم دوی ته څومره سهولت ورکولی شو نو اسره پې نه کړو.
یو دا دوی چې د انګور اډا سیمې اوسېدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې دي، او د احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د سیمې خلک افغانستان ته د تګ د پوره د پاسپورټ شرط واپس وخستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس د بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د هیواد په کچه د تراګری په ضد د اسمه استحکام په نوم د عملیاتو مخالفت کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د هغو عملیاتو پیلولو اعلان کړی وو. د اطلاعاتي او خپرونو چارو وزارت د جون په 23 په بیان کې ویلي دي چې د جون په 22 په اسلام آباد کې د تراګری پر ضد د ملي تګلارې پاړه د لوړ پوړو ملکی اپوزي چارواکو کمیټې غونډې د اغو عملیاتو پیلولو منصوري ورکړې ده. د جون په 23 د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلۍ کې په عملیاتو د خبرو موقع نه ترلاسه کېدو له وجې له غونډې نه بایکاټ وکړ. تر هغه وروسته د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان، عمومي منشي یا سیکرټر عمر ایوب خان او اسد کیسر د پارلیمان ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی، خو په قومي اسمبلۍ کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلیمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګرۍ په ضد جوړ شوي نېشنل اکشن پلان د عالي کمیټې یعنی اپیکس کمیټې په غونډه کې په 23 جون د عملیاتو منظوري ورکړه، خو په 23 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حقله د خبرو موقع نه ورکولو له وجې د قومي اسمبلۍ د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلیمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر، جنرل سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل
پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے، پارلیمنٹ میں یہ چیز آتی ہے اور جو چیز ہے جو وزیر اعظم عمران
خان حکم عملیات ہم کی باید پارلیمان پہ اعتماد کے واخستل سی زمونگ مشر عمران خان دا خبر بیا بیا کرے دا جمونگ پر پردی جنگ کے زان نشو خکل کا ولائے پا ملک حل امن رات لائی سی چی دا قانون او آئین حکم رانی بھی صرف تکو تک پزور او اپریشن کولو سر امن نرازی
لا ہوگا جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی رکھیں گے تب ملک ترقی کرے گا تب امن آئے گا.
د اپوزیشن غړو د قومي اسمبلۍ د غونډې د بایکاټ په وخت د پوځي عملیاتو خلاف نارې هم ووهلې. په 23 جون په قومي اسمبلۍ کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړي اسد قیصر هم په سختو ټکو د اپریشن مخالفت کړی و. د اپوزیشن د احتجاج نه پس د دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل
اپیکس کمیٹی جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے وجود میں آئی، اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی. آج جو ہے
اپیکس کمیٹی کو پنجش پک کلا پخوا جوڑا شایو او تحریک انصاف یا برخوا مونگی بیا بحالو کابینے او پارلیمان تا بای هم رورو تا دی موضوع بدل تا بحث کو پر اونای غونڈا که هم دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو تا خغا پا اولان دی دا پریکل وشو چه دا ترگرائی پزید با دا گمون پرتا کیگی. دوی دا احتجاج دا ترگرانو پا حق که کوی دا پوز دا شهیدانو خلاف احتجاج کوی
پاکستانی فوج کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د اپریشن مخالفت کوي. خود د غن ویان حاجی جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې هکله خپله پالیسي په 28 جون د قبایلي سیمو لپاره راغوښتل جرګې نه پس اعلانوي.
موږ په 27 تاریخ د قبایلو اجلاس راغوښتل په هغه والا عمل ورکو. نو مولانا صاحب مخکې ویلي دي چې قبایل خدای نور مخکې خیر پېښ کړي. ویل نو نور قبایل لپاره موږ سره جوړېږي لګېږي. موږ 27 ته فیصله کوو کنه چې څه کوو.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هڅې وکغازي کاروي وبلله او مشال ریډیو ته وویل
تنازور کو تیر دورون تو منگا او گورون منگا دائی سے خطر خواگا کی ندی روڑے زو خوشبین نیم تیرس چکم دی او اگر آغلی دی یا راوستی شوی دی نو دا آغی پا سئی طریقہ باننے چی دا آغی دیموگرافی جوڑانا دا آغی خلاف سئی پا سئی بنیادنو باننے کاروائی ندی شوی نو دا اسے وقتیو کاغذی کاروائی دی دا اس قسمانے تجھے نشے روڑے
د کمی جمهوریت غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپل بنیادی پالیسی نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
ما خو دا خیال دی چې دوی چې څو پورې خپل پالیسی نوی بدله کړي، یعنی چې دا طالبان او دا ډلې ساتي او طالبانو کې ښه طالبان بد طالبان فرق کوي، او دلته کې د کارخانې چې لګېدلې وې د 1900 قانونو نه د ذهنونو د وینځلو یا پسندۍ د پیدا کولو، دلته لکونه خلک چې ترین شوي ګرځي او دوی هغه کارخانې نه بندوي او بیا داسې خبرې کوي، نو دوی هیڅ فایده ماته نه ښکاري.
خو د اپیکس کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا اپریشن به د تیرو عملیاتو نه مختلف وي، ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوځ او نورو امنیتي ادارو ذمېواري ګڼل کېده، خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. شهباز شریف په خپله وینا کې چې حکومت په 28 جون په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ده وویل،
دهشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سب سے پہلے ہماری سیاسی قیادت کا
ترگرائی خلاف جنگ دا پر تٹولو لمڑے باید زمونگ سیاسی مشران پر ذہنی توگا تیار وی، زمونگ مذہبی مشران ہم پکار لے چھ پا دے حق لوازی ہوئی چھ دا زمونگ خپل جنگ دے، دا زمونگ دا بقا جنگ دے، مونگ پا پردی جنگ کے برخ ناخ، مونگ دا خپل رتلون کو نسلون رساتنے دا پر دا جنگ کو،
اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں.
د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمایندګانو، د پوځ او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې پرون په پیښور کې شیادینی عالمانو او د مجلس وحدت المسلمین مشرانو یو خبری غونډه کړې ده. په دې خبری غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په کرمه کې د عامو وګړو په څیر ریاستي ادارې او انتظامیه د هم د ترګرې مخنیوي لپاره خپل رول ترسره کړي. په دې موقع ځینې مشرانو ویلي دي چې په کرمه کې د مدني فعالانو لخوا د امن لپاره لانګ مارچونه کیږي، خو د دې باوجود په سیمه کې د نامنه پیښې رپورټ شوې دي. په دې اړه نور حال د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په دغه لړ کې د جون په 23 نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیا او سونی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقیزو انخطو د مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبولو، نو ریاستي ادارې او انتظامیه دي هم د ترګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیا عالم الدین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل،
کوشش نو شولو زمون مرچ نو شولو زمون مرچ کې عبدالخالق پټون دی، توفیل شاهین دی، یمو تحریک حسینی ولادي، منجمن حسینی ولادي، دا ټول لګیا دي امن مرچ کوي، کوشش کوي زمون کوي مشي. لکه یو طرف ته د امن مرچونه د کیږي، بل طرف نو مسلسل څو وخت لګیا دي لګاتور جریدید نه مخ کید نه بعد تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امنی دی. اوس اوس د چین ول کوم وکیا وشول کنه کس چین ول اوس هم وایي چې په پاکستان کې مدامن حواله سره مطمئن ندی. ته په کور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځکه چې امن ته منبر ولا خپل ځکه محراب ولا خپل ځکه عوام خپل ځکه خمونه زیات کړو حکومت ادو کی حکومت په دې ادو کی چې مو تاسو خو بس یو आवाज دی حکومت او کسانو تلاش ول نه چوي چې کوم کسان کول کړ د امن خلاف دی خوخه نام نهاد شی او نام نهاد سنوي.
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د شیا مسلک سره د تعلق لرونکو په نخښه کول هم ذکر وکړو او د وسلوالو په ضد د ازمه استحکام په نوم د نوې عملیاتو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګری ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي او که نوې عملیات کیږي نو پکار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټلي کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قایم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جانزیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګوره مخکې کوم اپریشن وشو کنه تاسو ګورو هغه اپریشنونو د سه خاص رزلټ رونه واتو کنه امن نشته اور نه سیکورټی فورسز محفوظ دي نه عوام محفوظ دي نه مساجد محفوظ دي. کچیره دا کوم اپریشن روان دي کاغه عزم سره نو اخلاص سره نو نو بیا به هم گزشتہ اپریشنوں نو پشانت دا اپریشنم وی اور اس سے فائدہ بنوی اس سے وعدہ دینا سمخپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسی مشرانو په داسې محال د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتي ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2022 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او هم په دې وجه د جون په 2022 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې په هیواد کې د عزمي استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په جلال آباد کې اوسوان لوګ دی بیروزګاری رستو د نارینه او خزینه او د سپلو جوړولو یو کارخانه جوړ کړی دی. یو شمېر ځوانان یې لزان سره پر روزګار کړی دی. دغه ځوانان وایي چې له بهر نه د وارد شوو سپلو په نسبت د دوی سپلو ښه بازار موندلې دی. په دې کارخانه کې په کار بوخت ځوانان خوشاله دي او وایي چې د کار ستایي ځکه چې د کار کولو زمینه ورته برابره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په جلال آباد کې د سپلیو د کارخونی مسؤلان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ورسره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلیو جوړولو کارخونه جوړه کړي. د دې کارخونی یو تن مسؤل صدیق الله وایي په 40,000 افغانۍ وې د سپلیو جوړولو کارخونه جوړه کړه چې اوس یې سرمایه 100 برابر زیاته شوې او تر 25 تنو پوری سپلی جوړون کی ور سره په کار بوخت شوی دی.
کیفیت په لحاظ باندې او پر سره د قیمت په لحاظ باندې په دوړ کې الحمدلله زموږ کار ډیر ښه چلی دا او اوس څنګه را تقریبا تر 40 پوری 25 پر شاګردانو سره کار کوي استادان او دې سره سره یو بل نوې اقدام چې موږ وکړو هغه د زنانو په بخش کې الحمدلله د زنانو کار هم سره شروع کړی شو ډیر فعالیت لرو او مارکیټ ښه ولډ لرو.
د دې کارخونی یو بل تن مسؤل هدایت الله ستانه وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه ښځینه او د ماشومانو سپلی مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازار یې موندلی دی.
په سلګونو درجنه تولید شوې سپلی موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپلو ارزونو د مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي.
د سپلیو جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلیو ګنډلو له برکته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ترلاسه کوي.
الله جل جلاله څخه عظیم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل هغه نفقه ګټو روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو.
لکه نه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثره ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي. خو د سپلیو د کارخونی دغه مسؤلین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپل وړتیا څرګند کړي او د خپل کورنیو لپاره د معاش ذریعه جوړ شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیک.
اور اوریدن کو مشال ریڈیو تاسوره د بلوچستان په پختون میشته سیمه چمن کې دروان پرلت اتم یاشتي پرشيوي دي. دا پرلت د تیر کال د اکتوبر په پای کې لغرستو پیل شو چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی وګرځول. د پاکستان د دې ګام له کبله هغه په زرګونه خلک بیروزګاره شوي دي چې په دې پوله به مستوري کوله. اوس پوښتنه دا ده چې دا خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره څه روزګار کوي. آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره له جاري ساتلي پرلت د بریالي کېدو هیلي لري او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلې چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور شوی دی. دوی وایي همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته، نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناست دي. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره شوي دي. د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپلو کورنیو ورځني ضرورتونه به یې پوره کول، خو اوس هغه لار پرې بنده شوې ده. له دې بیروزګاره سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر 21 مشال رډیو ته وویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناست دي.
مخکې به یو چا مرسته راسره کوله، قربان به پیسې را کولې، اوس قربان د خوام را باندې ودرېدې. قسم ده چې اوس یې دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو. سایکل راته ولاړ، هغه مې خرڅ کړي چې شمسۍ مې لا ورته خرڅ کړې. د کور شمسۍ نه ده، کولر چې لګوي دا مې لا ورته خرڅ کړې. اوس په دغه اته میاشت کې چې زه رښتیا درته زه اوس 1,500,000 پوره وړم.
باز محمد وویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دي بی له پاسپورت او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې تر ویش منډۍ پورې ځي او راځي. ویش منډۍ د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخې ملکیت یې بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتح محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال راډیو ته وویل چې دی د خپلې کورنۍ یوازینی کارکوونکی کس و. د د په وینا له کله چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته ایښی دی، نو پر کوریا د آمدن وسیله بنده شوې ده. فتح محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سویو خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثر سویو خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دي بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېری متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لیدلی و، زه کاټ مې لیدلی و، زه ډېر وخت خبره زه چې زه شپږ میاشتې خبره مې نه دا ورسره کړې. دا هغه خو هغه حالت خو زه په کوټ کې زه هغه حالت په هغه کوټ کې دي دا چې صاحب چې بس وځم لاره را باندې بند کړې ده نه پوهېږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویاند او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 21 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل سي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
اوریدونکو د بریوال کاکړ رپورٹ تاسو اورید. مشال ریډیو دا د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک او په ټویټر یا ایکس او دغه سي انستګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پاڼې لري. تاسو کولی شئ چې الته د مشال ریډیو ویډیو ګانې او رپورټونه تاسو وګورئ او ویل ولی. اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی می بجې شولې ځنې لنډ خبرونه دادی چې د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر لتوال ویلي چې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت تر اوسه سال افغانستان سره په پوله د پاسپورټ او ویزو شرط ختمول لړکې غوښتنې نه دي منلې. د پر لتوال یو مشر محب بصیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاسپورټ او ویزو شرط له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بیا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ویزو او پاسپورټ شرط د پاکستان وفاقي حکومت عملي کړی دی. البته دوی په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او نورو بنیادي اسانتیاو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. بل خبر بیا دا دی چې په خبر پښتونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس وحدت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کرمه کې د عامو وګړو په سر ریاستي ادارې او انتظامیه هم د تراګرۍ مخنیوي لپاره خپلې سیموارې پوره کړې دي. دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبری غونډې ته کړې ده. دغه سبل خبر بیا دا دی چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بل وګړو لخوا د وژنو مخنیوي لپاره یو قرارداد منصور شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا قرارداد پرون د قانون وزیر اعظم نصیر تارړ وړاندې کړ. مشال ریډیو د اوریدونکو دا وزنی لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال مرکه. نننۍ مرکه ډاکټر احسان الله سره شوی ده. نوموړي په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب هم ژباړلی دی. د خبرونې کوربه ګل ایاز تیر راځي چې دا مرکه باورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره د پښتنو د سیمې یو وتلی شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړلې. دا کتاب به څنګه ژباړلې دی، کوم کوم مراحلونه تیر پړاوونه تیر شوی دی، ورسره خبرې وکړو. او دا وخت کې نوموړی په جرمني کې میشت دی. ډاکټر احسان الله، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډېر زیات مننه ګلایا صاحب، تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، ټول هغو ملګرو دوستانو ته چې دا شیبه زموږ استاد څنګه غوري، سلام او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب ډېر زیات مننه. کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
په پکتیا کې یو ولسوالی د ځدیار یوب.
ها،
زه د هغه ولسوالی هم چې د کورمی سره اغلری سرحد لري، د کورمی جنسه سره. بیا لومړنۍ د مکتب خو مې په کورم کې ویلې، په کورمی جنسه کې د مونږو سیدو د هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړې وې د مهاجرتونو په وخت، او په کورم کې په صدې کې یو هلته مې مکتب ویلې، هلته زمونږ کورونه وو. یو وروسته پوهنتون مې په افغانستان کې ویلی، او تخصص او د نوره کیسې مې پورته زده کړې بیا په افغانستان کې، او څه په کراچۍ کې.
که داسې هغه کو چې لومړنۍ زده کړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمې صدې نه پسته، بیا تاسې پوهنتون ته کابل ته لاړې، بیا کابل کې مو ترلاسه کړې ده؟
نه، بیا مې کندهار پوهنتون کې طب پوهنځی ویلی، اگر نو رسمه یا په کابل کې د داخله ناروغي او انټرنل میډیسن چورته وي یا کې تخصص کړی.
ها،
او اگر نو رسمه بیا د کارډیولوژي تخصص کړی، کارډیولوژي سب سپیشلټی ده.
ها،
هغه مې څه په کابل کې او څه په کراچۍ کې کړی.
نو دومره سفرونو کې ډاکټر صاحب موږ اکثر دا غنه د ملمنو نه دا پښتنه هم کو چې د پښتنو په سیمه کې همیش چې کوم زمنګ مشران دي، مهندې پلرونه دي، نو دا یو خواهش لري چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو سره هم داسې دغه، تاسو خپل غوښ ډاکټر جوړ شي وي، خو تاسو سره هم داسې دغه شبي کنه؟
ولا رښتیا چې وایم، د کورنۍ د خونه خود څه داسې خاص فشار نه وو.
ها،
خو هغه محیط کې یو تمایل موجود وو، لکه کله چاپیریال هم یو چاته انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي. نو په هغه چاپیریال کې دغه انګیزه موجوده وه چې که څوک واقعا درس لوستی وي یا په یو څه شي پوهېږي نو دغه ښو مسلکونو ته به کامیابېږي که نه. دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډېر خوښېدل، نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې د مکتب په ټولو زده کوونکو کې دغسې یو تمایل وو چې هغه اعلی کوالټي پوهنځی یا فاکولټا انتخاب. نو کېدای شي د اجتماعي تاثیر هم وي په موږ باندې زموږ په انتخاب کې، خو زما خپل شوق هم ورسره، ځکه چې یو مو په کورنۍ کې هم زما نه مخکې زما یو تره زوی و، هغه ډېر لوی ډاکټر و، د هغه شخصیت هم په ما باندې سیوری کړی و، ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوي کوي او یو داسې ټیپیکل شخصیت یې لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کېدو، او ډېر هغه و ډېر داسې مرستندوی ډاکټر و، خلکو ته ډېره مرسته رسېده، د ماشومانو ډاکټر و. د هغه د شخصیت تاثیر هم او خپل هم زه په دې مضامینو کې مې دلچسپي وه، د سینس سنسی مزومین چې وو په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه وم. نو بس دا ټولې کیسې وې چې سره یو د شوې څه د چاپیریال تاثیر، یو څوک د یو چا ایډیال او څه خپل درونی دلچسپي وي، دا ټول سره یو ځای شول چې ما بیا میډیکل انتخاب.
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا ترسره کول کوم کوم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وئ؟
ولا چیلنجونه خو وو داسې چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سدې نه د کور مینه کندهار ته تلو، لږ مو سفرونه کول او د لارې هم سمې نه وې، او هغلته هم شرایط داسې نه وو که نه، چې داسې ایډیل شرایط وي د پوهنتون د ویلو، او په اقتصادي لحاظ هم موږ داسې نه وو برابر چې یو کس دې په اووه اته کاله یا پنځلس کالو پورې یو مسلک ته ادامه ورکړي. خو چون زه خپله هغه مې داسې دی د شوق و ذوق مې داسې دي چې په یو څه شي کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته یې ورسوم، نو زما ذاتي دلچسپي خپله ډېره زیاته وه پکې، او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډیر زیات خواږه لري، لکه د ځینو مسلکونو چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونه چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډېر زیات انتخابوي. خو هر علم هره شعبه داسې یو خواږه لري، میډیسن هم داسې یو خواږه لري چې که څوک ورداخل شي ورباندې پوه شي بیا ډېر زیات خوند لري.
دا یو پوهې دغه پورې هم خبره ده که اوس دا موږ چانه تپوس کوو، اکثر د میلمنونو چا چې په کم مسلک کې یو زده کړې ترلاسه کړي یا پوهه لري، دا ستاسو دا خبره سمه ده چې هر یو هغه خوند خپل خوند دی، خو د ډاکټرۍ چې څومره لري نه یو دغه ښکاري یو داسې یو پروفیشن چې یو ډېر یو ښه دننه نه څنګه تاسو احساسوئ خپله ایز اے ډاکټر؟
ولا دغه دوی خبرې دي ګوره صاحب، او ډېره تجربه هغه ورته وکړه. ډاکټري اول کې یو ډېر هغه ښکاري که نه، یو هوس غوندې ښکاري چې دا یو ډېر ښکلی مسلک دی او د عزت مسلک دی، او ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خلک راته وایي. وروسته چې کله سړی ورداخل شي داسې دویم یا دریم صنف ته چې ورسېږي بیا فکر وکړه چې ووایي دا خو ډېره ستره لاره ده او ډېر سخت دی، ډېر پیچلی دی او ډېر زیات مسؤلیتونه لري که نه، غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکاډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوه وي، ځکه چې که ته اکاډمیک بیس ونه لرې نو بیا مریضانو ته جنجال پېښېږي، مریضانو ته تاوان رسېږي. او غیر د مسلکي قوت نه ډېر زیات اخلاقي کودونه لري، ته باید په اخلاقي لحاظ ډېر سپېڅلی شخصیت لري چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کړي، د هغوی د صحت سره لوبې ونه کړي، د هغوی د ژوند سره لوبې ونه کړي. وروسته ډېر زیات هغه کېږي که نه، ډېر زیات ستره یوه ستره هیولا ورنه جوړېږي. نو په همدې لحاظ ډېر خلک چې طبابت وایي په یوه مرحله کې ورنه پاتې، یا د دې چیلنجونو له امله چې دا ډېر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري، یا د دې لحاظ چې سخت نور نشي کولای چې مخته یې بوزي، یا په دې دویم او دریم سیم کې ډېرو خلکو نه پاتې کېږي نور هغه شروع. خو بیا چې وروسته ځینې هغه شي، ځینې خلک بیا ورته هغه شي ورته ټینګ شي او تر پایه یې ورسوي، نو دا داسې خلک هم شته چې ډېرو خلکو پای ته رسولی، او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي هماغسې کوي. البته سخته ده ډېر د چیلنجونو نه ډک مسلک دی. ام په اکاډمیک لحاظ بله خبره دا ده، بل سوال دا ده چې دا ختمیږي نه کنه، هر ورځ اپډیټ پکې راځي، نوې نوې خبرې. ته ټول عمر د کتاب سره تړلی وي. زما مثلا د زه په 2003 کې په 2004 کې مونږ میډیکل شروع کړی میډیسن، تر دا اوسه پورې بس 4 نوې کتاب راځي، هغه به مونږ ولولو او په خپل مسلک کې د ټولو
خبرو نه تاسو د هغه پورې خبره وکړله. نو تاسو نو دا پوښتنه کولم ډیر ګران وي چې زه تاسو ته کوم کتاب مو ډیر خوښ دی، ځکه چې تاسو مسلک سره تړلی دی، خو هره میاشت نوی کتاب راځي، هر هغه یو نوی هغه سره تاسو مخامخ کیږي.
او بالکل دا لکه په دې کې د خوښ نه خوښ بیا مثلا نشته، ته باید ولولې، ځکه نوی کتاب یا اپډیټ نوی نوی معلومات نوی سره، نو بیا هغه وی دا سړی وروسته پاتې کیږي او د مرستانو خدمت
کولای. وخت یې دوه سره نړۍ هم بدلیږي. موږ وکتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله، خلکو ته تیارم نو وغم نو، نو دغه شانی هر ورځ هر دغه معنی یو نبی هغه مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څنګه بهر ته څنګه تاسو تاګ مو کو ولی مو تاګ وکړو؟
ولاد د هغه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نو وروسته چانس مو ته برابر شو په جرمنی کې د اوسېدلو او د نورو زده کړو. زما هغه دا هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زه هند ته روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته پدې هغه تللی وم. په سب سپیشلټی کې په زړه کې د هغه وروسته یو بل تخصص ته انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي چې هغه هغه هم باید څوک کې دوه کاله هغه دی ټریننګ دی. نو زما زړه و چې هغه پیدا کړم. هغه په هند کې هم یو چانس ته پیدا شوی و، هغلته مې کاغذونه جمع کړي وو او قبول شوی یم. او پاکستان کې هم زه په دې لټه کې وم چې یو دوه انتخاب کړم او هغلته یې وکړم نږدې، خو هغه متاسفانه ناڅاپه نظام واوښت او هغلته ونه شوه. بیا دغلته یو چانس برابر شو، نو بیا دې خوا ته راغلم چې خپل اهداف تکمیل
کوم او تر پای ورسې. صحیح، د اهداف په اړه به هم خبرې ترکو. د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمد دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دي. یو ورکشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضری کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د میرسو ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غوندې کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړل دي. لومړی دا آیډیا یا دا خیال مو څنګه ځین کړه؟ دا
جالب غره سوال دی ګلایا صاحب. مونږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټی کې او په هنځي کې وو، دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي، یو ډېر د ډاکټر کېدو لپاره یو ډېر بیسیک او ډېر مهم مضمون دی.
ښه،
او تقریبا په دوه کلونو کې ویل کیږي، یو غټ کتاب دی، انټرنیشنل کتاب دی، په ټول دنیا کې ویل کیږي چې ډاکټر کیږي هغه باید په اولو دوه درو کلونو کې دا کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخې ورنه ترجمه کړې وي، خو د هغوی ژبه سمه نه وه. کنه کله کله دا ډاکټران چې وي په مسلکي لحاظ خو یو څه شي پوهېږي، مسلو پوهېږي، خو بیا لیکل یې سمې نه شي، ځکه چې د دې دپاره یو څه د لیکوالۍ مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څون ډېر په طبي لحاظ په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی. لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو، دا نو په دې خپل برخه کې یو شاهکار دی د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان وو دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او را سره وو چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زموږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل بیا یو وخت کې په پوهنتون کې استاد شوم، د همدې مضمون درس مې ورکولو. نو تصادفاً میں یو چپٹر دے شاگردانو دے پورا وش بڑھلو دے امدی کتاب نا کم کتاب چی دوی وائی پا پختو جب آگا سم نو لکل شوائی مورتو چی داگا چپٹر تسیو وائی اگوی چی کلا ولستو نو اگوی تا دے خوند ورکو اگو لازمہ پا خبری پوش ورک نو بیا بس ما تا داگا سی انگیزارا پیدا شوا چی دا باید وش بڑھل شو بیا ورکا کین استم نو
خبر بجاری ساتو اور مانا سدا کمنگ آسان رب کی پختو کی میڈیکل فیزیولوجی
میڈیکل فیزیولوجی فیزیولوجی خپل بس یو علم ده موږ باید د استلام معنا وکړو چې ولې فیزیولوجي ورته چې د وجود د ټولو غړو د سیستمونو او د ټولو اعضاو نورمال فنکشنز یا نورمال وظیفې تشریح کوي. مثلا فیزیولوژي تاسو ته وایي چې زړه که نورمال وي که مرض ونه لري د ده فنکشن څنګه ده بیسلین تصدر کوي. ته پوهېږي که یو څوک پوه شي چې د زړه نارمل وظیفه دغه ده بیا که په زړه کې کله مرض پیدا کېږي نو ته چون د فیزیولوژي علم لرې په د زړه په نارمل وظایفو خبرې ته ډېر زر پوهېږي چې دا نارمل نه دی دا مرضي حالت دی. یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې تا ته د وجود د وظایفو یو بیسلین باید معلوم وي چې مثلا زړه څنګه د زړه نارمل وظیفه څه شی ده. که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي که سږي نارمل وي څه ډول وي که ګردې نارمل وي څه ډول وي بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي هغه پوهېږي چې دا هغه کوم حالت چې اوس نوی په زړه کې رامنځته شوی یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی دا نارمل نه دی. ځکه نارمل نه دی چې دا یو نارمل وظیفه پیژني. که څوک نارمل ونه پیژني یو خط تاسو سره نه وي یو اندازه تاسو سره نه وي لکه تله موږ ولې پوهېږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو دی دا دوه کیلو دی خو موږ سره یو تله شته یو ترازو شته دا دغسې ترازو دی دغسې یو کاڼه یو مهک دی چې مرضونه ورباندې تلل کېږي چې د دې نه هر څه شی انحراف کړی وي ډیویشن کړی وي هغه ته موږ مرضي حالت وایو. مثلا زړه د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه اویاو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کانټراکشن کوي
یا درزیږي
درزیږي. نو کچېرې دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي یو زړه کچېرې په یو دقیقه کې څلوېښت ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي نو موږ پوهېږو چې دا یو سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل دی او
څلوېښت هم نارمل دی.
دا په څه شي پوهېږو د دې فیزیولوژي په علم پوهېږو.
بالکل بالکل.
یعنې دا هغه یو بیسک یو سرک دی یو لاره ده چې د دې نه که انحراف وشي موږ پوهېږو چې دا مرضي حالت دی او بیا ته دازي څه شی ده چې موږ هماغه انحراف بېرته د نارمل کرښې ته راولو.
صحیح صحیح. ډاکټر صاحب که لږ د کتاب په اړه باندې راشو په دې کې د میډیکل څنګه تاسو خو یو ډېر ښه تشریح وکړله د اصطلاح د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهېږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګانې چې دي هغه لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره او بیا څنګه مو دا لکه هغه ورته پروف ریډنګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکن کړل.
ولا دا خو ګلای صاحب وګدا پروسه وا خو ما مثلا صرف دغه کتاب نه ورته کته نور ګن کتابونه ما سره شته دي هغه په مرسته به هم مثلا کومه اصطلاح به چلی را مغلقه یا پیچلې وا دغه د اسانولو لپاره ما په کتاب باندې حاشیه لیکلي او دغه مثالونه د اوس ته ماته ستوول دغه سي ګني حاشیه دي مثالونه د ما د شاګردانو لپاره لیکلي. نو دا کتاب اني وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي په دغه څه شکل لیکل شوی کومې برخې چې پیچلې دي هغه مې ورسره تشریح کړي په حاشیو کې په هغه کې. نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي. ډاکتران په دې باندې پوهېږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا کانټراکشن څه معنا او دا خو کله چې مفاهیم تشریح کېږي او علم تشریح کېږي د میډیکل علم تشریح کېږي دا بیا نو هغلته د ژبې کمال یو څه په کار دی چې په داسې ژبه څوک تشریح کړي چې مثال سره او په نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته هغه مفهوم ورسېږي یا ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي. نو ما کوشش کړی چې مفاهیم وژباړم ډېر د دې اصطلاحات مثلا
ډیر مهمه نه ده کنه ځکه دا کتاب عام خلکو ته نه ده ډاکټرانو ته ده ډاکټرانو په اصلاحاتو پیږي خو که په مفاهیمو پوه نشي بیا ستونزه ده که مفاهیم غلط کی بیا نو ډاکټران هغه جوړوي لانجه جوړوي
مفهوم ټول نه مهم ده او ډاکټر صاحب کله زمونږ اوریدونکي ځوانان هم اساسي دغه غوري او هغه خواهش کې لري چې د ډاکټري یا د طب زده کړې ترلاسه کوي نو هغه څنګه کولی چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې
دا خو فکر کوم په ټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی دا کلاسیک پرندوی ټولنې صدیقي سره چاپ کړی جلال آباد کې پیدا کیږي په افغانستان کې خو په ټولو ولایتونو کې شته او حتی په پېښور کې هم ما ته ځینو ملګرو عکسونه را لېږلي هغلته هم پیدا کیږي نو څوک وغواړي چې په پښتو ژبه په خپله ژبه یو مهم کتاب ولولي او دا هم دوی ته یو احساس وشي چې زموږ ژبه لکه خلک چې وایي چې د علمي مفاهیمو د لیکدولو دپاره سمه نه ده یا دغومره لوی ظرف نه لري ممکن دا خبره هم هغوی ته غلطه ثابته شي که چیرې څوک غواړي چې په خپله ژبه که چیرې مفاهیم زده وي یا په علم باندې پوه وي کولی شي چې په خپله ژبه هغه ورته پیدا کړي ظرف ورته پیدا کړي یعنې کېدلی شي چې زموږ ژبه د ډېرو پیچلو مفاهیمو د تشریح دپاره وکارول شي دا کومه هغه خبره نه ده یعنې موږ باید په خپله ژبه لیکل وکړو او خلکو ته وښیو چې میډیسن ساینس او ټول علوم زموږ په ژبه هم تشریح کېدای شي دلته انګریزي خو صرف په د انګریزي ژبو هیوادونو کې او د هغوی په مستعمره هیوادونو کې ویل کېږي او میډیسن هلته په انګریزي ویل کېږي نور په اروپایي هیوادونو کې په روسیه کې په ټولو ځایونو کې په خپلو ژبو ویل کېږي مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دغسې نه ده او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبو هیوادونو د هغوی د مستعمرې نه پرته په ټولو هیوادونو کې په خپلو ژبو ویل کېږي او ډېر لوی لوی ډاکتران دي پکې مثلا او ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې ریسرچونه پکې کېږي او پرمختګونه پکې
بالکل بالکل
نو مطلب ډاکټران دې دا نه کوي نو ډاکټران دې دا تشویش نه کوي چې کوم میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې به څه کمای راشي په علم کې کمای هغه تر راځي چې ته په مفهوم پوهې
مفهوم پوهې او دا خو دا اسانۍ لپاره دا خو نورم ګټور ثابتېږي هغه لپاره
بالکل
بالکل ډاکټر صاحب خبرې ترې جاری ساتو د مشال لودونکو مشال مرکه کې سره ډاکټر احسان الله ملمه دی د نوموړي بل اړخ هم دی خو هغه اړخ و د میرستو تاسو ته وړاندې کوو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرسه لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
ډاکټر صاحب په پروګرام کې یو بار بیا تاسو هرکلی وایم د دمه مخ کې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړله د سره سره د ډاکټر سره سره تاسو شاعر هم یې نو څنګه بیا طب او شاعری دواړه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو
والا دا پښتنه مانه د دې کې خو زمونږ لپاره چون ورسره عادت شوم
ها
نو ډیر سخت نه درته کړم زه نور ډیر مصروفیتونه نه لرم بس یو هم د میډیکل دی او د میډیکل نه چوزګار شم نو بس د ذوق د خړوبولو دپاره مې د ادبیاتو او د شاعرۍ سره سرو کار ولولم او کله کله ولیکم او اورم
څومره کتابونه اوسو د شاعرۍ څومره اغم راغلي دي اوسه پورې
خپل د شاعرۍ کتاب مې نه دی چاپ شوی خو په شاعرۍ باندې مې یو کتاب چاپ شوی هغه شعرستان نومیږي هغه فکر کوم شعور کتاب دی په دې ټولو سیمو کې شته هغه هم د شاعرۍ د تخنیکونو د نغه په تقریبا د کرکته نه غونټي یو کتاب ده
ها
نو د شاعر کتاب ملته روس نه درغله
ښه شاعری نو ښه نو دا توازن تاسو ساتي لکه په دغه کې طب کې او شاعری کې
ها او دا توازن خپل زموږ په ژوند کې راغلی ځکه چې د
شاعری سره زما ډیر د وړکتوب نه سروکار ده، نو هغه داسې شوی چې زما د وجود نه اوس نه وځي کنه، او زم نه غواړم چې هغه شي خپه شي. زما شوق ده لکه ټول ډاکټران یا د هر مسلک خاوندان یو هغه لري یو شوق ذوق لري، یو ځانګړی شوق ذوق کنه. څوک کرکټ ګوري، څوک لوب کوي، څوک یو ټینس کوي، څوک داسې خو نه دي چې مثلا دا د سین سالمان څلور ویشت ساعته د سین سالمان دي.
بالکل،
دوی خو د خپل شوق او ذوق دپاره یو څه ګوري، یو څه لولي، یو څه کوي. زما شوق او ذوق دغه دی.
ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شي بي هم دي، اساسي غږ ټول زمونږ په قبایلی سیمو کې، پښتونخوا کې، په افغانستان کې د اساسي غږ اوري، او په ځانګړي توګه مشران، کشران، او بیا په ځانګړي توګه ځوانان هم. نو ستاسو چې کوم مبارزه ده، ستاسو په دې ژوند کې وګورو، نو دا غوي لپاره ستاسو چې کوم د ژوند چې کوم هغه تجربې دي، نو څه پیغام به وي تاسو هغه لپاره؟
ولا یو خو دا د چې لا کشرم ډېر د پیغام ورکولو په موډ کې بنوم، او دا چې ډېر لوی مبارزه نه کړی د زما کورونه چې دي نارمل دی، ماته ډېر داسې غیر عادي نه ښکاري. خو که ستاسو د پروګرام نه استفاده وکم او یوه خبره دې کول وي، هغه دا ده چې خلک چې هر څه زده کوي، اول د زړه د تله زړه ورسره وتړي، کومه په کوم څه کې چې غواړي چې دا یې پرمختګ وکړي یا په د ده راتلونکي کریر جوړ کړي، نو هغه سره دې زړه وتړي. دویمه خبره دا ده چې اگر که مسلک وی، که شاعری وی، که هنر وی، که هرڅه وی، د وطن سره، د خلکو سره یو لینک ورکی. کله چې ته مثلا ډاکټری کوي یا پار مسلک وی، چې د وطن سره، د خلکو سره، او د خپل ولس سره وتړل شي، بیا په هغې کې یو مفهوم پیدا کیږي او اسانه کیږي، ځکه چې ته بیا د ځان دپاره نه کوې، او مطلب دې دا نه وي پکې چې ته خلک ډاکټر ووایي، ته شاعر شي یا ته ادیب شي، بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره دې کار دي. او که دغه لینک څوک ورکړي خپل مسلک ته، بیا هم خوند ور نه اخلي، هم اسانېږي، هم ستړیا نشته پکې، او هم به څلور ویشت ساعته په عبادت کې وي. نو زما په نظر ځینې خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو لپاره کوي، کاروي چې مثلا دای د پیسادار شي، دای د یو ټایټل څښتن شي، دای د مشهور شي. دا هغه مسلکونه د دې شیانو وسیله نه دي. د دې لپاره که وسیله شي، بیا پرمختګ نه کوي، معنویت نه پکې پیدا کیږي، او کوي هم بې خونده به وي، او چاته خیر نه رسیږي، بلکې شر یې رسیږي. که چیرې هر مسلک ته، که هنر وي، که یو سندرغاړی وي، که یو شاعر وي، که یو ډاکټر وي، که یو ساینسدان وي، که یو دینی عالم وي، چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکړي او یو رابطه ورسره پیدا کړي، بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي، هغوی په سمه لاره روان دي، او په مسلک کې به معنا وي، دی به ورسره خوشحال وي، ژوند به ډېر اسان وي، او ډېر خوند به ورنه اخلي. دا زما تجربه ده، او خدای دې وکړي چې
ډاکټر صاحب، ډاکټر سنولا صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت ویستلو، او د خپل د ژوند او د کار، او بیا په ځانګړي توګه باندې دا د پښتو ژبې کې تاسو کوم د کتاب ژباړلې دي، او د طب کتاب، دا یو ډیر ګران کار دی. په دې اړه مو را سره خپل خبرې او شریکې کړې، ډیره زیاته مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه ګلای صاحب، تاسو نه هم او ټول اوریدونکو ته زړه سلام او مینه.
ډیره زیاته مننه. د مشال اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو په جرمنی کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبرې واوریدي، چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب، میډیکل فیزیولوژي، ژباړلې دي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو، خپل کوربا ګلای ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی علام سپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري، او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ، نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل،
د
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.